په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د هغه پریکړې لیک د مسودې هرکلای وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه سلیم محمد صالح اوروي.
د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي. په هلمند کې د نشي موادو څلور کارخانې ویجاړې کړې سوي. د بوزنیایي سر په خوانې قومندان رات کوملا دی چې د جنایتونو په تور په عمري بند محکوم سو. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په 15 شمالي ولایتونو کې د یوې میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وایي چې په دې موده کې نږدې 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته وویل
په دې موده کې 280 تنه مخالف وسلوال وژل شوي، 180 تنه یې ټپیان شوي، 40 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د دوی 20 تنه نور له سپکو او درنو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
شغلې جمشیدی وای د خالد شپږنوي په نوم دغه پوځي عملیات په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د میدان وردګ محلي چارواکي وای تیر شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه مخالف وسلوال وژل سوي. د والي ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د لا وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی.
د میدان وردګ د والي ویان وایي په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د نشي موادو څلور کارخانې ویجاړې کړې سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر نن په ویلامه کې ویل چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرام نشي مواد هم له منځه وړل سوي دي. اعلامیه زیاتوي بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهم مرکز هم په نشه کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. اعلامیه د غرازیاتوي چې تیر شپه د مرکز لشکرګاه په څلرمه امنیتي حوزه کې افغان او بهرنی ځواکونه د وسلوالو پر یو مرکز چاپه وهلې چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفان نیول سوي چې په هغوی کې د رحماني او صدام په نوم د دوی مشران هم شامل دي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي سر پخوانی قومندان رات کوملادیچ د ډلېز وژنې ترڅنګ د جنگي او بشريت ضد جنایتونو د لاسو مواردو لکبله په عمري بند محکوم کړ. قاضي ورسته له هغه محکمې د ملادیچ د استلو امر وکړ چې نموړي د حکم تر اوریدو ورسته جنجال پیل کړ. د ملادیچ مدافع وکیل نن د دې محکمې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. نو ویل چې ملادیچ د وقفې په وخت کې درې واري د وینې لوړ فشار درلود. خو کله چې مشر زی الفانس اوری د محاکمې د ځن غشتنه رد کړه، میلادیچ لخپلې څوکۍ ولاړ سو او چیغه یې کړه، دروغ شرم درته پکار دی. د پدې وخت کې بلې کوټې ته بوتلل سو. ادعا کړې چې میلادیچ له 1990 څخه تر 1995 میلادي کال پورې د بوزنیا د جګړې پر مهال د سرب ځواکونو لخوا د جنایتونو په پلانولو کې داخل وو. مشر قاضي ویل چې رات کو میلادیچ د بوزنیا په شارګوټ کې د زورونی ویجاړیو او وژنو په ګډون د جنایتونو مسؤل دی. د روسیې د فدراسیون شورای مشرانو جرګې داس یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او ورباندې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د جرګې په غونډه کې په 1450 موافق رای سره تصویب سو. هیڅ چا ورته مخالف رای ورنه کړه. اوس په دغه قانون د توشیه لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیږل کیږي. د روسیې د فدراسیون شورا مشر والنتانیا ماتفی ینکو ویل دغه قانون د جمهوری ریاست د بشري حقونو شورا پر انتقاد د وکیلانو تر غور وروسته تصویب سو. ولسی جرګې یا دوما تیره چهارشنبه په لوی اکثریت دغه قانون تصویب کړی و چې څو ساعته وروسته یې د عدلي وزارت د ازادي اروپا ازادي راډیو څو خبري سرویسونو ته اختر لیکونه ولېږل. او د ګرجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیستي د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی. د دې ادارې ویاند دی نن غرمه خبریالانو ته وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه د ګڼو نورو وسلوالو د نیولو لپاره په ایسانی سیمه کې خپلو تروریزم ضد عملیاتو ته ادامه ورکوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او څو ډزو غږونه هم اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو تروریستي سازمانونو سره نامشخص تماسونه لري.
لسلام محمد سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک چیرې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي.
د ریزولوشن آلسو ریافرمز د امپورټنس آف د انټرنیشنل کمیونټیز کنټینیوس سپورت فار افغان نیشنل سکیورټی فورسز.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لوري د جنګي جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر اغېز ونه لري.
اگر نه مجاویز هم بگیره کارهای شهر ممکن خیلی سهنه را دربر بگیره و دوده خاص کار خود را میکنه، تاثیر نداره.
خو د چارو کتونکو حاجی سید داود بیا د بشریت ضد اعمالو د مخنیوي لپاره د دغه څېړنې د پیلېدل مهم بولي.
دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وی او نړیواله ټولنه به په دې نورم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسان چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بېګناه خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي.
دغه راز اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جرمونو نړیواله محکمې د سرب ځواکونو لوړ پوړی قومندان راتکو ملادچ په عمری قید محکوم کړل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په جګړو په تیر بیا ترورستي حملو کې له ماشومانو د مخفزیت دونکو کار اخیستنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته را انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده. دینه استفاده کوي
د چای په اړه که غوړی نور معلومات ترلاسه کړی چې لکله په افغانستان کې دود شوی د جون پشیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک د مسودې په جوړولو سره له نورو دولتونو غوښتي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د دغه پریکړه لیک د مسوده د سیشن بی په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر دغه پریکړه لیک په مسودې البته بحث وشو. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده ترتیب کړه. په دې پریکړه لیک کې د ملکي وګړو په نشه کېدل غندل سوي او له دولتونو غوښتنه سوي چې په خپلو خاورو کې تروریستانو ته اجازه ورنکړي. په دغه پریکړه لیک کې په همدې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اختل سوی، خو تر دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی و چې په خاوره کې د تروریستانو ځالې سته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره له پاکستان څخه وغوښتل چې دغه پناه ځایونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو سازمان پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ژورې اندېښنې وښودل سوې. په دې غونډه کې همداراز د هغه څه په اړه چې د نشه یي موادو د راکړې ورکړې او تروریستي فعالیتونو ترمنځ یوه قوي رابطه ګڼل سوې ده اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې ترسره سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې غونډه کې د وینا پر مهال د دې پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ او هغه یې د افغانستان څخه د نړیوالو د پراخ ملاتړ نښه وبلله.
The resolution also reaffirms
دوی وی دا پریکړه لیک د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ اهمیت څرګندوي او پر هغه بیا ټینګار کوي. دغه پریکړه لیک دغه راز د سولې هڅو په مشرۍ کې د افغانستان د رول پر مرکزیت هم ټینګار کوي. په همدې غونډه کې د مالدیو، بریتانیا او ناروی استازو ویلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د لسګونو نورو هیوادونو استازو هم د لا ډېر ملاتړ مسله وړاندې کړې ده. په دې سازمان کې د ناروی استازو ویلي چې ګډ هدف د افغانستان ثبات او هم دا دی چې دغه هیواد د ترورستانو په امن په ناڅای بدل نسي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان استازي ملیحې لودی د افغانستان په اړه په دې غونډه کې غوښتي چې په افغانستان کې جګړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي او زیاته کړه هیڅ لوری نسي کولای پوځي حل لاره پر مقابل لوري تحمیل کړي. میرمن لودی په همدې حال کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د عربي متحده اماراتو استازي د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد د پرمختیايي مرستو او بشري ملاتړ پر برابرولو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او هم د تروریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادا او څېړل پیل شي دا به د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاب نن ازادي راډیو ته وویل سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نه شي. د سولې د عالي شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې باید دا محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لورو له خوا هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې له 2013 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په غبرګون کې چې په افغانستان کې احتمالا د 2003 میلادي کال د مئی له میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنګي جرمونو د اداو په اړه سیړنه کوي وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي.
د وای د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بل پروسه چې په هر کس پورې اړه لري که په داخل کې وي او که په خارج کې دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. کاغوی کوم قانوني جواز هم واخلي ډیر کلونه پوګدو کې نسی. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري.
خاغلی وقاد هیله و خوده چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوالي فاتو بن سودا یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د سارنوالي ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه په افغانستان کې هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې احتمالا د 2003 کال د مې له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه سیړنو د پیل د غوښتنو په اړه غور کوي خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې له ښکېلتیا سره مخالفت ښودلې دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې دغه وړاندیز شوې سیړنې په افغانستان کې د سولې د تامین او عدالت په برخه کې مرسته نه شي کولای. له بل خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ سي زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای شي چې مفید واقع سي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار اوړي هغوی غواړي داسې کسان معرفي سي چې باید
خاغلی صدیقی همدارز له حکومت او د سولې د عالي شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې په حق د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلخوا او لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د اعدام په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. دا به په دې هیواد کې له طالبانو سره د سولې په بهیر کوم اغېز ونه کړي. خو د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود بیا په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه ګرویګنه کوي. نور به په دې مرکه کې واورو.
تر هغه ځایه پورې چې دا شپارس کاله موږ په افغانستان کې دغه حالت څېړو او د نږدې نه ګورو، د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې، نړیوال په بشري حقوقو د سار کمیسیون، د هاګ نړیواله محکمه، دغه ټول په یو خلی دي. هغه په دې معنا چې دلته کوم حکومتونه چې په دې شپارسو کلونو کې و، دوی عدالت د امنیت قرباني کړی دی. په دې معنا دوی دلته پښتنې او ګرویګنې نه کولی چې کمنګ په دې مسایلو باندې تمرکز وکړو نو امنیت خرابېږي. هغه متاسفانه امنیت ته هېڅ ګټه ونه کړه، امنیت نور هم خراب شو. اوس زه دا ویلی شم که چېرته دلته د هاګ نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، په دې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهیږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د سولې عالي شورا له غړو سره موږ وغږېدلو، دوی په دې نظر دي چې کچېرې د هاګ نړیواله محکمه د جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړي، دا به د سولې په بهیر کوم اغېز ونه لري. تاسو وایئ چې دا به مثبت اغېز ولري، په دې معنا چې د جګړې ښکېلو خواوو چې یو عمده طالبان دي هغوی ته به وښيي چې په افغانستان که د ترسره شوو جرمونو بازخواست کیږي، یعنی په دې معنی چې عاملین یو مرجع شته چې هلته که نه راکاګل کیږي حداقل په غیاب کې خو یو فیصله صادریږي. د افغانستان سولې عالي شورا ورې دغه مثبت ګام په توګه نه بولي؟
په تاسو سره به وایم چې د سولې عالي شورا په تیرو تقریبا اوو کلونو کې هیڅ یو مثبت ګام نه دی اخیستی، او کله چې یو مثبت ګام د نړیوالې ټولنې لخوا اخیستل کیږي دوی هم ترې ډار لري. هغه په دې معنا ډار لري که چېرته دلته سوله رامنځته کیږي یا د نړیوالې ټولنې دخوا دلته پختنې رامنځته کیږي، طبیعي خبره ده چې په دغې لانجې باندې ډېر مثبت تاثیر لري. هغه په دې معنا دغه اړخونه چې په جنګونو کې دا شپاړس کاله ګډ و، دوی پوهیږي چې دا مسله اوس په نړیواله کچه څېړل کیږي. د سولې عالي شورا یوازې زما په نظر په دې تیرو اوو کلونو کې دوی معاشونه اخیستي دي، امتیازونه اخیستي دي، هغوی دې ته زیات لیواله نه دي چې دوی د کوم نوښتو کې او افغانستان کې د سولې رامنځته کړي. هغوی په دې چورت کې دي لکه څنګه چې دا ټول کارونه نړیواله ټولنه کوي. یو ورځ شاید نړیواله ټولنه دې مشورې ته ورسیږي چې دلته سوله راشي. بدبختانه که دوی نوښت کړی وای، دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وای او نړیواله ټولنه به په دې نور هم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسانو څه په دولت کې، څه د دولت په مخالفت کې چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بېګنا خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي. اما متاسفانه دوی د خپل مقام او موقعیت خاطر دا رقم څرګندونه کوي.
حاجي صاحب سید داود، په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر قربانیان ملکي وګړي دي، په حملو کې، په ځنموجونو کې حملو کې دوی په نخښه کیږي. بلاخره یو مرجع باید د دغو کړنو د دوام د مخنیوي غم وخوري او په افغانستان کې د جنایتونو مخه ونیسي. آیا فکر کوئ چې د حکومت مشرانو په سطحه اراده وجود نه لري؟
زما پان باندې یو شمیر کسانو چې واقعا په دې تیرو څو لسیزو کې جنایتونه کړي دي او لاسونه یې د بېګنا افغانانو په وینو رنګ دي، هغوی اوس هم په دولت کې دي، هم د سولې په عالي شورا کې دي. هغوی په هیڅ صورت سره د دغسې پښتنو او د دغسې څارنو ملاتړ نه کوي. په دې چې د هغوی خپل مقام او موقعیت هغوی خپله تر پښتنې لاندې راځي، اما عام ولس په دې نظر دی چې دلته پښتنه نه اوسي، دلته عدالت نه اوسي، په هیڅ صورت سره نه سوله راځي، نه امنیت راځي، نه د خلکو اقتصاد ښه کیږي. او دا څوک چې د دې خبرو مخنیوی کوي یا د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو ټولې پاړون باندې دوی ځان سره جفا کوي او د افغانستان سره جفا کوي.
ده چارو کتونکه حاجی اسای داودو چه پا افغانستان که پا روانو جگرو که ده ترسر شو جنگی جرمونو ده داود چردن پا علا ده حق ده جرمونو ده نریوال محکمه ده کلی دو ده اغیز پا علا اخپل نظر سر شرکو که غلای حاجی اسای داود پا ده نظر ده چه کچیر ده نریوال مرجع پا ده مسئله که کلشی دا با پا راتون که ده جگری نورو خواهو تا یو کار پیغام ورکری چه د اعمالو بازخواست کیږي. وړاندې په خبرونه کې دغه راز اوري چې د هاګ د جرمونو نړیوالې ځانګړې محکمې په درنو جنگي جرمونو تورن د پخوانی یوګوسلاویا په کورنۍ جګړه کې په بوسنیا کې د سرب ځواکونو قمندان راتکو ملادیچ په عمري بند محکوم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه واوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په جګړو په تیره بیا په ترورستي حملو کې له ماشومانو کار اخیستل زیات شوي او دې مسلې دوی ډېر اندېښمن کړی دي. سرور دانش دا څرګندونې نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. خو د دې غونډې یو شمېر برخوالو بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو ته یې زیاته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای تر هغه ریډلې مشمان د خپل جنگي اهدافو لپاره کاروي او دا کار په افغانستان کې د مشمانو د مرګ جوړلې کچا زیاته کړې ده. سرور دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مشمانو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل:
در افغانستان تا هنوز شاهد چالش‌های زیاد
افغانستان که ماشومان لا هم له غنو ننګونو سره مخ دي. اوس مهال تروریستی ډلې حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي، هم په انتحاری او هم په تروریستی عملیاتو کې له ماشومانو ګټه اخلي او په دغه عملیاتو کې ډیرو ماشومانو ته مرګ جوړلاوړي. لبل خو هم دا ترهګری ډلې زمون خوانزي سوځوي او تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او یو شمیر نور ادارو هم تر دې وړاندې په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو ترڅنګ په جنگ کې د هغوی څخه د ګټې اخیستنې په اړه اندېښنې ښودلې وې. په انتحاري حملو کې له ماشومانو څخه د ګټې اخیستنې تر ټولو تازه بېلګه د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 10مه د 114 کلن هلک له لورې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې پکې 15 تنه وژل شول او 40 نور ټپیان شول. تر دې وړاندې د هلمند په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ماشومان په تروریستي حملو کې کارول شوي دي. ولسی جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو کمیسون مشر فوزیه کوفی د چهارشنبې ورځې د غونډې ته په وینا کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې.
توجه او سرمایه‌ګذاري کې باید بالای
هغه ډول پاملرنه چې په ماشومانو باید وشي درسته د حکومت له لوري نه ده شوې. پر ماشومانو پنګونه نه کیږي او لا هم د حکومت په بودیجه کې ډېره کمه پاملرنه د ماشومانو وضعیت ته کیږي. یعنی د ملي بودیجه 0.1% ټولنیزو چارو ته ځانګړي شوی چې ماشومان هم پکې شاملېږي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال هم دا مني چې د ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره جدي پاملرنه نه ده شوې، خو نوموړي له ماشومانو څخه د ملاتړ په کورنیو او بهرنیو ادارو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره په ګډه د ماشومانو د روانو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
د غرض د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د خپلو یو شمېر کارکوونکو له لورې له دې امله د قانون په ماتولو تورن شوی دی چې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو نومونه یې له هغه لیست څخه ایستلي دي چې د خپلو ځواکونو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو په استخدامولو تورن دي. تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس تیلرسن تور لګول شوی چې په جګړو کې د کم عمره سرتیرو کارونکو هیوادونه د امریکا له یو لیسټه ایستلی دي. دا تور د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 12 کارکونکو لګولی او ویلی دي ریکس تیلرسن د کم عمره سرتیرو په باب د امریکا فدرالي قانون مات کړی. رویټرز خبري اژانس ته د بهرنیو چارو وزارت د یو رسیدلي داخلي مکتوب په اساس د ماشوم سرتیرو فدرالي قانون د بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځ په لیکو کې له 13 کلونو د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیسي. افغانستان، عراق او میانمار د هغو یولسو هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې پکې د پوځ په لیکو کې یا د حکومت له ملاتړ پوځي ډلو لخوا کم عمره ځوانان خدمت ته نیول شوي. که هم ریکس تیلرسن د روان کال په جون میاشت کې دا هیوادونه له پاسنۍ لیست ایستلی، خو موضوع اوس د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په اعتراض رابرسیره شوې ده. د تیلرسن پریکړه په منځني ختیځ او آسیا کې د امریکا په سفارتونو، د څارونکو مشرانو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي، د بشري حقونو څانګې او د وزارت دننه وکیلانو لخوا له وړاندیزونو سره په ټکر کې راغلی ده. د کامومره سرتیرو د کارونې په سبب د عاملو هیوادونو له لیسته د افغانستان، عراق او میانمار ایستل دې ته لار هواروي چې دا هیوادونه په اسانۍ د امریکا له پوځي مرستو برخمن شي. عراق او افغانستان له ترهګرو سره په مبارزه کې د امریکا متحدین بلل شوي او میانمار ته هم نوي متحد په سترګه کتل کیږي چې په جنوب ختیځه آسیا کې د چین د زیات نفوذ مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ویلي، د بهرنیو چارو وزیر ټول معلومات په دقیقه توګه څېړلي او خپله پریکړه کړې چې وړاندې شوي معلومات د قانون په چوکاټ کې د تعقیب وړ دي که څنګه. د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن یو سلاکار براین هوک بیا منلی چې په افغانستان، عراق او میانمار کې کمومره کسان پوځي خدمت ته نیول شوي وو، خو دا مهمه ده چې د هغو حکومتونو ترمنځ توپیر هم قایل شي چې د دې ستونزې د هواري پخوا ګام اخلي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوړپوړو ډیپلوماتانو ترمنځ په دې مسئلې لانجه روانه ده، خو افغانستان، عراق او میانمار وار له مخه د کم عمره سرتیرو د کارونې مسئله رد کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په وار وار دا رد کړي چې په پوځي لیکو کې دې کم عمره سرتیري ګمارلی وي. عراق او میانمار هم په خپل وار دا رد کړي چې کم عمره کسانی په پوځي خدمت ګمارلی وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم څنګه جوړې په خیر زوی د هلمند ولایت څخه عبدالغفار خبرې کوم. د هلمند ولایت کې د غناوی ډیر سیوی دی او د چارواکي چې دي دا موږ زوروي او پر هر څو په ولاړ غناوی کې نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرام الاول د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته زړه کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزي دولت باندې او په خاص ډول د برېښنا وزیر باندې د ازادۍ راډیو لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ تبرک راځي، پلانکي ملک نه مونږ تبرک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کې او ډالر مو په جیبو کې ورستکړل، ملک ته خدمت نشته. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري، نه پلان لري، نه بنیادی کار کوي. ولسوالۍ یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پلونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې دیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوزنه لرو؟ شکر دی ټولو ته زما غږ د ازادۍ لارې ورسېږي او ځانو کې، کورنیو کې، په وظیفو کې، پوستو کې تغیرات راولي، نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
بل السلام علیکم. زه شاکر تنها د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه تا سره په اړیکه کې یم. زه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم، هیله ده چې نه شریک کړي. ما د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله ده چې د سروبي ولسوالۍ باندې دا د بره طرف نه، د تیزین طرف نه سیند راځي. ابنکالې تاسو د شهیدانو دوه کال وړاندې یو غټ سیلاب راغی او د سروبي ولسوالۍ ډېرې کورونه یې وړل، سم نه کوټه پکې کسان وسول. د دغه بند ډېر کوشش مو وکړ چې دغه سیند ته بند واچول شي. د بند کوشش څوک حکومت بېخي غم نه خوري او سږ کال بیا تقریبا لس نه زیات کسان په سیند وړل. دغه بند کوشش هیله ده چې حکومت وکړي او دغه بند جوړ کړي. یوه نړۍ منن له ازادۍ راډیو. السلام علیکم.
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو، په دې هیله چې چارواکو هم اورېدلی وي. او اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د انټرنیټ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یوه نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یوه ثانیه کې د لس ګیګا بایټ ډاونلوډ په سرعت له سل میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې جی پنځه واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. د سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی 15 ځینی اساسي ستونزې ختموي. که دا پروژه بریالی شي نو په هر ثانیه کې به 1 گیگابایت معلومات ولېږدوي. حال دا چې په جی 4 انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په 1 ثانیه کې 325 میگابایت معلومات لېږدول کېدای شي. 1000 میگابایت له 1 گیگابایت سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی 15 انټرنیټ سرعت تر جی 4 لږ تر لږه 100 برابره زیات دی. له همدې کبله په 1 ثانیه کې د ډاونلوډ په 10 گیگابایت سرعت لږ تر لږه 100 میلیارده وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی 15 ټکنالوژي د 2026 تر المپیک پورې په تجاري ډول راووزي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې اورئ چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د هاګ ځانګړې محکمې د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو ملادیچ د جنګي جرمونو او د ډله ایزو وژنو د تورنو له امله په عمري بند محکوم کړ. خو اوس به سلیمه مسالې ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په 15 شمالي ولایتونو کې د یوې میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وایي چې په دې موده کې تقریبا 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وایي تېره شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 60 تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړی کړی سوی دی. د هلمند مطبوعاتي دفتر نن پریویلامیا کې ویلي چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرامه نشې مواد هم له منځه وړل سوی دي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي ستر پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په عمري بند محکوم کړ. د روسیې د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې داسې یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلېږي د بهرنیو ایجنټانو په توګستاب او اورباندی بندیزونه ولګوي. او د ګورجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسی د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوال نیول سوی دی.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org. او اوس به اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ پر افغان لوبغاړي شهزاد محمدی لګیدلې بندیز او د حل تازه راپورونه. که څه هم کرکټ بورډ د شهزاد د قضیې په اړه په رسمي ډول سنوي، خو یوې باوري سرچینې ویلي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د شهزاد د سرنوشت په اړه پریکړه وشي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل نړیوال شورا منلي چې د پنځشنبه په ورځ به د شهزاد له وکیل سره پریکړه شریک او تر جنوري میاشت به بیرته لوبډلې ته راستون شي. شهزاد محمدی په کابل کې تر میلون لیگ جام سیالیو را پدې خواله سیالیو بند شوه. په هغه تور دی چې د روان کال په لومړی میاشت کې د قوت درمل خوړلی. د شهزاد د قضیې په اړه کرکټ بورډ په رسمي ډول سنوایي. د احمد شاه ابدالي د فرست کلاس یا سلور ورځنیو سیالیو 12مه لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. سپینغر په لومړي اننګز کې 386 او په دوهمه پاڼۍ کې 232 منډې وکړې چې په بدل کې مسینک په لومړي اننګز کې 316 او په دویم کې 208 منډې وکړې. خو د ورځې تر پایه ونتوانېدل چې د سپینغر ټول لوبغاړي وسوځوي او په دې سره دا سیالي بې نتیجې پای ته ورسېده. او د ژمنی اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره شمالي کوریا تمرینات پیل کړي. ټاکل شوی د راتلونکي کال د اولمپیک ژمنی نړیواله سیالي د جنوبي کوریا په کوربتوب ترسره شي چې سر لوو سورته شمالي کوریا تمرینات پیل کړي دي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا خپل کې خراب سیاسي اړیکې لري، نو ځکه په پایل کې ګمان کېده چې شمالي کوریا به په دغه سیالیو کې برخه وانخلي. د شمالي کوریا رهبر کیم جنګ اون چې له ورزش سره زیاته علاقه لري د خپل هیواد لوبغاړي حسولي تر څو په خپل رقیب هیواد جنوبي کوریا کې سیالي او تچمتو شي. کیم جونګ اون خپل هم په تمریناتو کې برخه اخیستې و. ټاکل شوی د جنوبي کوریا په قربتو په فبرورۍ کې ژمنی اولمپیک سیالي وشي چې د لومړي ځل لپاره به د سکی برخه پکې 2 افغان لوبغاړي هم برخه واخلي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري مخله دي چې دوه نيزو پروګرامونو ته ور ورسيږي د جون پشيبو او اساسي او بشري حقوقو ته نړیوال موضوع راخلو مخې خبرونه کوم اوردل چې ملګر ملتونو د جرمونو نړیواله محکمه چې په خواني یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په محل د ترسره شوی جنگي جرمونو لچړن لپاره جوړ شوی نن د په بوسنیا کې د سر د ځواکونو په خواني قومندان راتکو ملادچ په عمر باندې محکوم کړه. فرشته جلازه نور تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې قاضي الفانس اوري پر ملادچ دا محکمه حکم ولوست.
فور هافینګ کمیټډ دیز کرایمز
دا د جنایتونو لامل دا مجلس شاغلی رات کوم لادیچ په عمر قید محکوموي. کوم لادیچ پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دی. رات کوم لادیچ په 1990 میلادي کال کې چې په پخوانی یوګوسلاویا کې کورنی جګړه پیل شو د هغه د دشمنانو له لوري د بوسنیا قصاب بلل کېده. پر هغه تور لګیدلی و چې په 11 موردونو کې قتل عام د بشریت ضد جرمونه او جنگي جرمونه ترسره کړی دي. په محکمه کې نن قاضي وویل چې هغه په 100 مواردو کې مجرم دی. رات کوم لادیچ ناری او مغال پیل کړل چې لامل یې قاضي د حکم لوستل بند کړ او غونډه یې تعطیل اعلان کړه. ملادیج له جنجال سره سم د محکمې له خونې وایستل شو. قاضي وویل موږ جلسه تعطیل ده. شاغلی ملادیج به د محکمې له خونې وایستل شي. شاغلی ملادیج موږ غونډه تعطیل کړې ده.
Mr. Mladic is re-adjourned, curtains down, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Mladic da 1915 miladi kal pa julai ki da srabrni sa pasima ki da lashta laja atazara bosnia i sarojo pa dalaiza wajan toran wo. Pa srabrnica ki qatli am pa arupa ki da yehudano tar dalaizi wajani holocaust rusta تر ټولو ستر بشري ضد جنایت بدل شوی دی. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني د نازی رهبرانو د محاکمې لپاره د نورنبرګ تر محکمې وروسته د اول وار و چې ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر رات کوم لادیچ نننی حکم د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال د جنګي مجرمینو د محاکمې د یو فصل خاتمه ده او 15,000 کسان هم تر قانوني څار لاندې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفدولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو که دا میرمونو دا ستونزو پاره بحث کوو. دا پروگرام یلممو دا افغانستان دا بشری حکونو دا خپلوا کمیسون دا کابل دا سیمیز دفتر دا نظارت او برسی دا سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرت سیب اشراغل است.
بسم الله الرحمن الرحیم. زتاسو تا ستاس محترم اداری تا طول دا افغانستان و گردو تا سلامون او نیک احترامات بلنده کوم.
سیرت سیب که پا دی اره اوریدونگو تا معلومات ورگی چی پا عدلی او قضایی ارگانونو که میرمونی لکومو استونز سرمختی؟
مشکلات دی خزو او یا دی نارینه و عموماً او خصوصا د خزو پر رابطه باندې په محاکمو کې چستونزه او مشکلات سته. هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوق ته مراجعه کوي او د حقوق لاره به د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس کثرت د نفوس دی او کمالی دی اداری کارمندانو دی، نو دغه باعث دیدی که چه قضیه حقوقی موضوع باید لک پکنده او لک ستونزاور آقا چا تسی چه اغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو تا. به طور مثال لکه چوک چه پی میراث که تقاضا لری چه باید موات میراث ما حق دی رو رسیگی او نور زمگه خواین دی او رونه پی دی با نپیگی چه دغه میراث زیبل فروز عصبه څوک دی د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کسر د نفوذ ما مخکې اشاره کړه، دا هم دی څه خپله په قضاتو کې یا په محاکمو کې هم ستونزې چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعاً چې اشخاص افراد کمی زون کې د خپل زون په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کیږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي او څوک چې انتظار د محاکمو نه دا توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي. نو دغه اسباب عوامل دي زه امیدوار دي دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کیږي، یو جزایی موضوعات یا حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوس کیږي، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرندوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردوي. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرندوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون اجازه جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست، او تمیز دوه هم یست، چې دا هیڅ امکانات لري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوی ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه د هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه ازادي ده، هغه ازادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسي. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوس کیږي نه که کسه وینې ډېر کمې، او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې، ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ. مونږ انشاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې ان شاء الله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ ان شاء الله خپل مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وکړه.
پوهنه زمونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلي چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده. د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و وادید سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو. خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خو راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي. هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی، په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی صنفي مرحله ته انتقال سوله. دا په طور د نمونه یو مثال فشورده ما تاسل تی دی نوم اخسلون علاوه دست موضوعات سوی دی. مونگه دی خپل همتنان سره دی قانون پا چوکات که دی قانون پرانا که لمربوطه ارگانو سره غگیدلیو او اگویم پا دیر ورین تندی بانده قبل کرده موضوع محول سوی ده بعدی محاکمه تا چی بعدی محاکم با مونگه انتظار دیدی باسی چی هر چوک کم حقی چیوی اغا خپل لاس راولی، نه دی چا حق خوڑل سی او نه چا تا دی چا حق اضافه ورکل سی.
دیر مننه. قدر منو او ردون که دوز مرده دی اونه دی اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بولی خبرونه چی بیاستاسو پا خدمت که حاضری جو پا کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نوي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څخلی وي، یا به اوس چای څخی، او یا به د چایو لنوم اوریدو سره غواړی چې چای وڅخی. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوی؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړی د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ، نو راځئ وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، د چای د کلمې ریشه د چینایي ژبې پورې اړه لري، او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربی ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې د ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی دا ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کال پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونکې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو. مثلا د چای بدخشان کوم باندې، او چای په بدخشان کې دا چې هغه یو طبي بوټی ده، عین دا د چای خوند او بوی ورنګ ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تلګیل او لګ مانو اچولې ګټکړي دي، داسې یو خوند لري. هغه چای صحیح
دی وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړې دي، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا ده چې سبای نه وجوشي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبای او تر ماځیګره په مغیاو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چایونه رقم په هاري او باندې نمونه لیکلی. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی او الته نادیده هغه چایونه چې خل رنگونه او نور رنگونه هغه چې واچو لې خواند نه کاو ولالت لیکلی چې دا برون ټی او نسواری چای وو. هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا خو هغه خوند چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې وو هغه په هغه چایو کې نه وو. او ډیر زیات استفاده کوي لدینه، افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترنه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري، عربان ته استفاده کوي، خو عربان به قهوه ور سره استعمال او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه.
نو موري وای چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ول په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا سیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا د شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړ، تحقیقات یو دا اعلان کړ چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک میلمانه کړ. تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په یو باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارڅور سره و. په دې وخت کې خو دغه سي چراغونه لکه دا وسې دي، دا هم نه و چې وا کاسي کې خو دلی و خیر راوړ. نو د کور خاوند د موږ د زیات میلما پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې د نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو وار باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړه، خپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړ، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه یې به د کور خاوند ته په دوه دوه نه تم کېده چې دغه موږ ته زار راغلی. سره غلطي شوې ده، زار نه دي
د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایی و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډېر مشکل باندې دا سړی موږ کېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو. د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو، بیا م هغه یو زموږ عقب لګاستی ورته لیکلي فون، هغه ته فون یعنی پتله سړی و، هغه ته چای واچو، دا تریخ چای پورته کړ، بیا یې په ټوپک ور ولچولې. ټوپک بیا د کور والته په دود بهی نه تم کېږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوس یې په چه کې زار واچول، چای تریخ چای و. بیا ما سړی سره کېنو، سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یېږې، تاسې له غرو راغلي، له کوم ځای راغلي سړی؟ دا تریخ چای ده، دلته موږ په دې کې بره نه واچوله. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنی څه کم یوه پېړۍ راځي د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنې چې ته به برا یا ګوړه چې به وراچول او تریخ چای نو عام که چېرته عام وای نو دا سړی چې سین تقریبا دېرش پنځه دېرشو کالو کېده هغه به چېرته چښلی و. نو زه یې له دې نه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج شوی دی، ترخه چای رواج وروسته پیل شوی دی چې دا د یوې پېړۍ نه اضافه.
لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي:
ولو که تاسو ورته ډېره ښه مېلمستیا هم کړې وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه مېلمستیا ټوله په سیله وکېږي. معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کېږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي، ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وي یا د جل وهلو خواته ځي، نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا چی چی ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د ده یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتوي، او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوی کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو، پودینې، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي، ولو کار څومره چای څښلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي، حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان، دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه، خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي:
یا ول بل سره ساتو سلا کین وای چې راځه موږ سره یو چای وخوره، دا بیخی د فرهنګ یو جز ګرځیدلای ده. او دا چای د دې ټولنې لدی آب و هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري، وجود ډیر نرم کی. ځین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځین درمانی خاصیت هم لري، چې هغه د بیل نه څه ده د ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر ښه هم ښه طعم ورکوي، هم ښه خوشبويي لري او هم ځین امراض ته ځین مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتونو پاڼې دا هم چای په جوش وبو کې چې واچول شي وایي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې که ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دکانداران خرڅوي، هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي، معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوش وبو کې اچوي، هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د نظم په خبره چې په یوه ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچیر چای ونه څکي، داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دی. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری ملا عبدالجلیل د چایو عملی و او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یوه بوتل کې اچولی و او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي، او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا په خپل اندازه د بوتل نه چای ورکړه، چاینکه په قشغاره اصیله چاینکه کې به واچوه، هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې، بیا یې راکوش کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایلی په یوه بل بوتل کې میده کړي وو، هغه به بیا ور واچول، بیا به د هغو سر پټ کړی و، ستنې سرپوښ ورته جوړ کړی و، دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی، دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و، دا چای به دم شو، وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازد کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.